افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمن دوستانو، زاج ملنده او زمان نور همکاران مو د ازادۍ رادیو په دې مازیګرنې نیم ساته خبري مجله کې هرکلی کوو. د چین د بهرنیو چارو وزیر نن په کابل کې او د ولسمشر اشرف غنی په شمولي دغلته له لوړ پوړو افغان چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوعات هم درنګه د پاکستان او افغانستان په اړیکو خبرې کړې دي. د مددي خبرونې د سر موضوع د نور رپورټونو لرو خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
لمړی د مهمو خبرونو سټیګه د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي په کابل کې د افغان ولسمشر سره د لیدو پر مهال د افغانستان په مشرۍ د سولې هڅو ستاینه وکړه. د هلمند ولایتي شورا خبرداري ورکوي چې که یو شمیر دولتي مسولین له خپل دندو لرې نسی، دوی به په زور له هغه ولایت وباسي. او پاکستانی چارواکي په شمالي وزیرستان کې د تیر شپې د بمی چاودنو د وژل شوی شمیر 500 تن ته ورسېد. د خبرونو تفصیل د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي په کابل کې د افغان ولسمشر سره د لیدو پر مهال د افغانستان په مشرۍ د سولې هڅې وستایلې. نو موري ویلي چې هیواد به تر خپل وسه هڅه وکړي چې پر پاکستان فشار راوړي څو طالبان د سولې مذاکراتو ته حاضر کړي. د ولسمشر مانی د رسنیو دفتر مرستیال ویان نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل تر دې وړاندې د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل ته پرسیدو سره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمار سره ولیدل. د ملي امنیت شورا له دفتر څخه په یوې خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلی اتمار د چین د بهرنیو چارو وزیر سره پر سیاسي او اقتصادي همکاریو خبرې وکړې. اعلامیه د وانګ ای له قبل زیاتوي چې وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو هلو ځلو په هدف د اړیکو د پراختیا او اعتماد جوړونې مناسب وخت دی. او دا یې هم ویلي چې چین به د افغانستان لپاره نه یوازې ښه ګاونډی بلکې ښه ملګری او شریک وي. د هلمند ولایتي شورا خبرداري ورکوي چې که یو شمیر دولتي مسولین له خپل دندو لرې نسی، دوی به په زور له هغه ولایت څخه وباسي. د دې شورا غړي د یو شمیر ملکي او پوځي مسولینو د لرې کېدو غوښتنه کړې او وایي د هغو چارواکو خبرې دوی ته د قناعت وړ نه دي. د دغې شورا مشر کریم اتل په هلمند کې رسنیو ته په دې اړه وویل
زموږ وروستی دریځ دا دی تر رواني اړتیا پورې مرکزي حکومت په دې اړه باندې تصمیم ونیوي او هغه نظامیان چې غلط یې کړی دی هغه ته د قانون اصول له مخې سزا ورنکول سول او د دندې ګوښانه سول. هغه موږ ته نور د منول وړ نه دی او په هیڅ وجه باندې نور موږ په دې ولایت کې نه پرېږدو.
په هغه موټر بم چاودنه کې چې د پنځ شنبه په ورځ په مرکز لشکرګاه کې د کابل بانک مخته پر افغان پوځیان وسوه، لشته لږه اته دېرش تنه وژل شوي او شاوخوا شپېته نور ټپیان دي. دغه پوځیان د خپلو معاشونو د اخیستو لپاره راټول شوي وو. د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د اختر د لمانځلو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول سوي دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال وایي امنیتي ځواکونه د ښار په ټولو څلور لارو کې ځای پر ځای سوي دي او زیاتوي چې د نورو عادي ورځو په مقایسه تلاشي ډیرې دي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي چې احتمال لري سبا یک شنبه د کوچني اختر لومړۍ ورځ وي. زموږ غلا ساتي راډیو اوري او سم څو سیمه ییز نړیوال خبرونه. پاکستانی چارواکي وايي په شمالي وزیرستان کې د تیر شپې د بمی چاودنو له کبله د وژل شوی شمیر 500 تنو ته ورسېد. له دې سره په ټول پاکستان کې د جون د دروشتمې نیټې په بریدونو کې د وژل شوی شمیر تر اویا واوښت. له هم کې د سې دغه شمیره لوړه سي ځکه د سیمه ایزو حکومتي چارواکو او د روغتون د مسؤلینو په خبره د ځینو ټپیانو روغتي حالت خراب دی. په سیمه کې د یو دولتي روغتون چارواکي د ویلی چې دوی ته د دوه بریدونو 201 شپې ته قربانیان ورول سوي دي چې د لسکونو ټپیانو روغتي حالت خراب دی. یو سیمه ایز چارواکی زاهد د ازادي رادیو مشال څنګه ته د هغو دوه چاودنو په اړه خبر کړي چې په پاړه چنا شارګوټي کې پر ګڼه ګوڼه مارکیټ اوسوي.
بس اور ورته د مکه میوه د مکه اوس ولا مونږ په مکه روغللو څه مطلب کله روغللو بو د مکه هغه څه زخمیان مونږ پوښتنه ولې کړل دي سره په کومه واسه په مخته لورل میجر سره او میجر ولا او سیټي ګورد دوی مخته لورل په دې بل اور شو په اور اوس پردا مصاله دې زخمیان ارڅ دي.
سونی اسلام پالی دلی لشکر جنگوي د دغه بریدونو مسولیت منلای دی. سپینه مړۍ وایي پر هندوستان د بی پیلوټ الوتکو پلورل د پاکستان لپاره ګواښ نه دی. د سپینه مړۍ یو لوړ پوړي چارواکي نن دا خبره داسې مهال کړې چې ټاکل سوی د هند صدر اعظم نریندرا مودي امریکا ته په خپل سفر کې د لومړي ځل لپاره د امریکا متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري. دا سفر د جون پر 16 نیټه کېږي. د سپینه مړۍ دغه چارواکي چې نوم یې نه دی یاد سوی نن خبریالانو ته ویلي چې د ولسمشر ټرمپ اداره فکر نه کوي پر هند د پرمختللې ټکنالوژۍ لرونکو بی پیلوټ الوتکو پلورل به پاکستان له ګواښ سره مخامخ کړي. دغه چارواکي په خبره د دیالبوتوکو په انتقال کې د نوی ډیلی او اسلام آباد ترمنس اشخړی په ځانګړي ډول د کشمیر پر سر د دوی ستونزې به په پام کې ونیول سي. د امریکا حکومت د $2 میلیارډ په ارزښت پر هند د 22 بی پیلوټ الوتکو پلورل منلې دي. او د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر امریکا ته خبرداري ورکړی چې له سعودي عربستان څخه په ملاتړ سره په منځني ختیځ کې د قواوو توازن له منځه وړي. علي اکبر صالحی په هغه مقاله کې چې په ګارډین ورځپاڼه کې خبره شوې ویلي، د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې هغه وروستۍ معامله چې له مخې د $130 میلیارډ په ارزښت وسلې پر سعودي عربستان پلوري پارون کېده. د خبرونو پای
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي خبرونه مو واوریدل. کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل په آزادۍ رادیو .com کې وګورئ. د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر پر مهال د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون له افغان چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي او ژمنه یې کړې ده چې په ټول توان به پر پاکستان باندې فشار راوړي څو د افغانستان سره د ترهګرۍ په برخه کې د مبارزې لپاره همکاري وکړي. د ولسمشر یو ویان نجیب آزاد په دې موضوع په بشپړ ریپورت سربیره اوري چې دا ولسمشر مانی وایي هڅې پیل کړي څو د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره بودیجه برابر کړي. په هلمند کې د ولایتي شورا استازي وایي د هغه امنیتي چارواکو له دندو لری کول غواړي چې د کابل بانک د ورستی بریټ په مخنیوي کې ناغېړي کړي.
د کابل بانک د پیښې په اړه باندې چې د نظامی مسولینو خبرې موږ اوریدلې، موږ تر قابل د قبول نه دي. د دوی د یو جواب هم د قناعت وړ نه دي.
دا اختر په مناسبت باندې د بیلابیل ولایتونو چارواکي وایي چې امنیتي تدابیر نیولې د سیمه او نړۍ په مسایلو کې اوري. د سعودي عربستان چارواکي وایي د جمعې په ورځ په مکه مکرمه کې پر حرم شریف د وی توریستي حمله مخه نیولې ده. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر پر مهال ولسمشر اشرف غنی په ګډون د افغان چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د ارګ ماڼۍ وایي خغلی لیلا ولسمشر سره په خبرو کې شمنه وکړه چې چین به په ټول توان پر پاکستان په افغانستان کې په سولې کې د همکاري او د ترګري په وړاندې د مبارزې په برخه کې فشار راوړي. محمد حدیث پردیس په دې اړه ریپورت لري.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په دوام د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګلی د شنبه په ورځ د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته راغی. خاغلی وانګلی د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون له لوړپوړو افغان چارواکو سره د افغان سولې او د کابل او اسلام آباد د اړیکو د رغېدو په باب جلا جلا لیدنې وکړې. که څه هم کابل ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر د راتګ په اړه ډېر جزئیات له رسنیو سره شریک شوي نه دي، خو د افغانستان د ارګ ماڼۍ وایي چین به په ټول توان پر پاکستان فشار راوړي څو د افغان سولې ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ریښتینی اقدامات وکړي. د ولسمشر د وایان مرستیال نجیب آزاد د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې تمه د ډېر ژر پاکستان د چین د فشارونو له کبله د سولې او ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې عملي اقدامات ترسره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د امنیت شورا مطبوعاتي دفتر وایي چې خاغلی لیلی د افغان حکومت له هغې طرحې هم ملاتړ اعلان کړ چې د ترهګرۍ پر وړاندې باید سیمه ییز ستراتیژي رامنځته شي. دا چین د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای د ناستې په څنډه کې د چین له ولسمشر سره په کتنه کې د افغان سولې او ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې پر ځینو هوکړو سلا شول. تمه ده چې د چین په هڅو ډېر ژر د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحدو ایالتونو د استازو ترمنځ د افغان سولې په اړه څلور اړخیزه ناسته ترسره شي. که څه هم تر دې وړاندې هم د څلورو هیوادونو ترمنځ 15 څلور اړخیزې ناستې ترسره شوې وې، خو افغان حکومت ویلي چې د پاکستان د نه همکارۍ له کبله دغه ناستو نتیجه نه ده ورکړې. له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې ځکه اوس پر پاکستان فشار ته زړه ښه کړی چې په سیمه کې افراطیت د پراختیا په حال کې دی. د سیاسي چارو کارپوه حمید عزیزی هیلمندي ښایي چې چین به د خپلو ګټو لپاره هم پاکستان دې ته اړ کړي چې په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره عملي او جدي اقدامات وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر له افغان چارواکو سره تر کتنې وروسته نن پاکستان ته ولاړ. د سیاسي چارو کارپوه حمید عزیزی وایي که چین واقعا د زړه له تله پر پاکستان فشار راوړي، نو د دې امکان شته چې پاکستان په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي چې په دې ترتیب به تر ډېره بریده د افغانستان جګړه مهار شي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د ولسمشری ماڼۍ وایي هڅې پیل کړي څو د راتلونکو انتخاباتو ترسره کولو لپاره بودیجه برابره کړي. د ولسمشر مرسیال ویان د واخان مینپال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې برابرولو لپاره یې ځانګړی کمیسیون ټاکلی څو په دې برخه کې اړین ګامونه پورته کړي. واصل وصال له کابله نور تفصیل راکوي.
د انتخاباتو د یوې برخې د بودیجې د برابرولو په اړه د انتخاباتو د کمیسیون له خبرداري وروسته ولسمشری ماڼۍ وایي هڅې پیل کړي څو د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو لپاره بودیجه برابره کړي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د انتخاباتو لپاره د بودیجې برابرولو په هدف یو مالي کمیسیون ټاکلی چې خپل کارونه یې پیل کړي.
هغه مسؤلیتونه چې په حکومت پورې اړه لري حکومت یې ترسره کوي، او هغه مسؤلیتونه چې د انتخاباتو په کمیسیون پورې اړه لري هغه به دوی ترسره کوي. یعنې حکومت په خپله برخه کې کار روان کړی دی او د انتخاباتو لپاره بودیجه پیدا کوي.
خو ښاغلي مینپال دا روښانه نه کړه چې د انتخاباتو لپاره ټاکل شوې بودیجه به کله برابره او د انتخاباتو کمیسیون په واک کې ورکړل شي. نوموړي زیاته کړه چې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره هم حکومت یو عملیاتي کمیسیون ګمارلی چې مشري د کورنیو چارو وزیر کوي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د نیټې له اعلان وروسته حکومت ته خبرداری ورکړه چې که تر یوې میاشتې پورې د انتخاباتو لپاره د بودیجې یوه برخه د دوی په واک کې ورنه کړي، ښایي د انتخاباتو په مهالویش کې بدلون راشي. د انتخاباتو کمیسیون د معلوماتو له مخې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کولو لپاره 220 میلیونه ډالر ته اړتیا ده چې د انتخاباتو کمیسیون له حکومت غوښتي چې 35 میلیونه تر یوې میاشتې پورې برابرې کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکل شوي وخت څخه دوه کاله وروسته د پنځشنبې په ورځ د انتخاباتو نیټه د 1990 لمریز کال د چنګاښ 14 اعلان کړه. بلخوا د ساریو شمیر بنسټونه بیا د اندېښنې په خودل سره وایي چې خای حکومت په لنډ وخت کې په دیونه توانېږي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره په اسانۍ سره بودجه برابره کړي. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
چې بودیجه مسله تر اوسه پورې په شک کې ده. کوم شی چې کمیسیون غواړي نو تر اوسه پورې معلوم نه ده چې په ځان اندازه باندې په مقدار باندې پیسې حکومت او کمیسیون نړیوال ټولنه کمیسیون ته ورکولی چې کنه چې ورکولی چې تر اوسه پورې حکومت هغه موضوع نه حل کړی نه ده. آیا نړیوال ټولنه دغه بودجه په مجموعي ټوله باندې منی نه منی، یو غیښتو ایراد لري نه لري، کمیسیون دغه تخمین چې کړی ده نو دا یو لوی پیمانه باندې بودجه ده. او اولنی مسله هم دغه بودجه چې بودجه موجوده نه وي نو تاسو دغه ټاکنو د عملیاتي بهیر په څه باندې مخته بیایي.
ښاغلی رشید وایي حکومت ته پکار ده چې د انتخاباتو د بودجه برابرولو لپاره ځانګړي میکانیزمونه جوړ کړي، سوله د لارې وتوانېږي، په وخت سره د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره بودجه برابره کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د هلمند ولایتي شورا خبرداري ورکړه ک چیرې یو شمیر دولتي چارواکي له دندو لري نشي دوی به په زور له هلمند څخه وباسي. د ولایتي شورا وکیلانو چې یو شمیر ملکی او نظامی چارواکي د کابل بانک مخته د شبي برید په تړاو خپل عمومي غونډه ته ورغښتي وایي د چارواکو خبري ورته د قناعت وړ نه وي او باید له دندو لري شي. د هلمند والی په یو کانفرنس کې ویلي چې په دې اړه یو هیئت ته دند سپارلې او هر هغه څوک چې د برید په مخنیوي کې پاتې راغلی وي له دندې بل لري کیږي. نور تفصیل له هلمند څخه د الیاس تای په ریپورت کې اور.
د هلمند یو شمیر ملکی او نظامی مسولین د ولایتي شورا د غړو د توند خبرګون سره مخامخ شول. د ولایتي شورا رئیس کریم تل د دولتي مسولین د خبر په پای کې رسنیو ته وویل هغه معلومات چې د کابل بانک سره د پنځمې په ورځ د ترسرسوي برید په تړاو دولتي مسولین وړاندې کړل ولایتي شورا ته د منولو نه دي. کریم تل خبر اعلان ټول کدی ویونی پوجدو کې د هلمند د امنیه کمانډان په شمول یو شمیر دولتي مسولین د دندو لري نشي لارونه بوکړي او د ولس په ملاتړ بوغي د هلمند څخه وباسي.
د کابل بانک د پیښو پات له باندې چې د نظامی مسولینو خبرې مجبور د مشتقابین د قبول ندي د دوی د یو جواب هم د قناعت وړ ندي. زموږ ورستۍ د ریس دادې تر رواني اتی پرې مرکزی حکومت په دې اړه باندې تصمیم ونیو او هغه نظامیان چې غلطت یې کړی دی هغه ته د قانون اصول له مخې سزا ورنکول سول او د دندې ګوښانه سول. هلمند ولایتي شورا پر روان هفته کې قاطع تصمیم نیسي او دغه مسولین چې دلته غلطت کړی دی هغه موږ ته نور د منول وړ نه دی او په هیڅ وجه باندې نور موږ په دې ولایت کې نه پرېږدو.
د تیریونی په پنځمه غرمه مهال د کابل بانک مخې ته پر هغه سرتیرو د موټر بم برید وسو چې پل ماشینه اخیستل. دولتي چارواکو تر اوسه په دې برید کې د 38 کسانو د وژل کېدو ترڅنګ د شپېتو نورو ټپ کېدل تایید کړي دي. خو یوې سرچینې د نوم نشو دلو په شرط ازادي راډیو ټول په دغه برید کې شاوخوا 45 کسان وژل شوي او تر اویا ډېر ټپیان شوي دي چې یو شمېر پکې ملکیان دي. ویل کېږي اته نفر لا هم نادرک دي. د هلمند د ملي امنیت برستل میرحمزه خدمتکار د ولایتي شورا غړو ته وویل دغه برید په اړه دولت مقام او نورو ادارو ته خبر ورکړی و خو په دې اړه چې برید به چیرې ترسره کیږي معلومات نه و.
یعنی او نور هغه نظامی ارګانونه او زموږ شاري او زی حتما په جریان کې وي او هغه تدابیر درلود پر هغه استقامت باندې چې موږ معلومات ورکړی و. معلومات په مجموع کې د ټول ولایت چار د اطراف و خو دا ساحه چې و دا خداش موږ بلل چې دلته به ایس نظامی مسولین ماش ناخي او دلته به بیرو بارني نو دشمن دغه نقطه اسه په ځای وبلل او خپل عمله اجرا کړل.
د پولیسو یوې بلې سرچینې د نوم نشو دلو په شرط ازادي راډیو ټول د برید د ځای په اړه هم امنیه کمانډانۍ او نورو ادارو ته دقیق معلومات ورکول سوي و خو داسې اټکل کیږي چې د برید په ورځ سهار ډیر وختي دغه موټر بم د پولیسو تر تلاشي وړاندې د کابل بانک مخې ته په پارکینګ کې ځای په ځای شوی. د هلمند والی حیات الله حیات د شنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل په دې اړه یو پلاوی ټاکل شوی دی او ډیر ژر به هغه کسان په ګوته کړي چې د برید په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
موږ ژمنه کوو چې په دې پیښه کې هر څوک پړوي کاغه د ټیټي کچې نظامی کس وي کاغه د لوړې کچې ملکی کس وي هغه به د قانون په رڼا کې د قانون منګولو ته سپارل کیږي او هغه به لومړی د هلمند ولس او بیا د افغانستان ولس ته د دې ځواب وایي. دښمن په هلمند کې ډیر زیات تلفات ورکړي دي. دوی د مخامخ جګړې توان نه لري. اما هغه دا چې دوی دغه سي غیر انساني او غیر شرعي اعمالونه په ملکی ځایونو کې د ملکی تاسیساتو مخې ته ځان الوزي او یا موټر بمونه کوي.
ولکې ولسمشر محمد اشرف غني هم د شنبه په ورځ د هلمند د والي سره په ټلیفون خبرې کړې دي او هغه ته د پیښې د جدي چلولو هدایت کړی دی. تیر ورځ یو شمیر مدني فعالین هم د مرکزی حکومت څخه د دولتي مسولینو د لیرکول غوښتنه وکړه چې د پنځمبه د ورځې د برید په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. محمد الستای د ازادي رادیو هلمند.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د کونړ امنیتي چارواکي وایي تیر شپه د شیګل ولسوالۍ کې نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې برید کړې او په کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي او یو تن ټپي دي. په دې اړه نور تفصیل له کونړ څخه د روح الله انوري په ریپورت کې اورو.
د کونړ امنیتي قومندانۍ مرستیال سمونوال غلام فاروق پروانی ازادي رادیو ته وویل تیر شپه څخه کم 3 بجې د نړیوالو ځواکونو یوې بې پیلوټ الوتکې د شیګل ولسوالۍ په هلال زو سیمه کې د دولت وسلوالو مخالفینو باندې برید کړي چې شپږو کسانو ته پکې مرګ ژوبله رسیدلې ده.
بالای سر دایشیا یک عملیات تصدیق گرفت که در نتیجه 6 نفر از مخالفین و 1 نفر هم مجروح گردیده. گل محمد است، تاج محمد، محمد آجان، امین الحق.
نن شپه 2 بجې او 30 دقیقې وی چې د نړیوال ځواکونو یو بی پیلوټ الوتکې د شیګل ولسوالۍ کې په دایښنو برید کړي چې پکې شپږ تنه وژل شوي او یو ټپی دی. په وژل شو کې ګل محمد، تاج محمد، محمد اجان، امین الحق او شینا شامل دي. د حاجی امان الله خبره کې شک دی څوک وایي وژل شوی او څوک هم وایي چې ټپی دی. موږ معلومات کوو، کله چې خبر دقیق شي تاسو سره به شریک کړو. هغه وایي په یاد برید کې ولسی خلکو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. د سیمې یو تن اوسیدونکي عبدالرشید ازادي راډیو ته وویل چې د حاجی امان الله په ډله برید شوی، خو تر اوسه نه ده معلومه چې خپله حاجی امان الله پکې وژل شوی او ټپی شوی. خلک د پیښې ځای ته ځکه نشي ورتللی چې اوس هم بی پیلوټ الوتکې ګزمې کوي.
والله کپی ګوروره د دې څه ده چې خلک زموږ خواته دي کنه، هر ځایګانې ختلې او بیا خلک ورله ځپل مان الله زخمي دي او د نور کسان مړ دي پکې. بیا دې پرخه دي خو تر اوسه پورې هغه رنګې ګرځېدله، دقیق معلومات نه ده شوی. ښه، او یو دوه کسان پکې هغه دي چې دا خو مړ دي، یو معلم دی، دا غرور دی، یو الک چوک د دې کوڑک ته لاړی او ته هغه دی شامل چې یو تن د شمشتون ځان سره وسته او هغه پکې مړ دی.
امنیتی مسولین وای چې بی پیلوټ الوتکې د داعش ډله بمبار کړي، خو د سیمې اوسیدونکي وای چې حاجی امان الله د حزب اسلامي یو تکړه قومندانو چې په دې وروستیو کې یاد حزب سره اختلافات پیدا شوي وو. همدا وجه و چې حکمتیار سره کابل ته له تګ ډډه وکړه. د روغې جوړې د پاره جرګې روانې وي.
عبدالرحمن وختل حسین ته چې دا به تراولي جرګې مرګې وکړي، دا وزم مې داخته نو روسه کوم جرګه شروع و چې جرګه وشي کنه.
تر اوسه وسلوالو مخالفینو او حاجی امان الله ته نږدې کسانو د یاد برید پاړه سن دی ویلي.
ازادي راډیو لوونه ترو
دوستان اوس هم ستاسو له څو تلیفوني پیغامونو څخه
ستاسو له پیغامونو
زابط خان رحماني خبرې کوم له کابل نه. موږ مالداري سي دا مرزونه کړي صاحب مانا موږ هیڅ څه غم نه خوري. د اشرف غني د ځوان ځا کوچانو خورم در کنه دار کوچانو غم دول نه خوري.
عمر خان کوچی د زابل ولایت شریف آباد ولسوالی کوچان دا هله لرو چې موږ مالونه د پکتل ناروغي د لاس ډیر مسولو مشته د منلو ول د ورسی واکسین د ورسی واکسین مشته د منلو ول د موږ د یوې میاشتې من پته مور د کښېنا سمسته د کندار ایوانی ډاکټرانو ویل اوس واکسین اږي تر روسي اوس راځي هغه نه رالی. بیا هم وروسته ترکي واکسین ولګول، ترکي واکسین سم د امتحان ول نه ده.
زه پندم احمد کوچه له افریقا له دشت نه خبرې کوم. دشته کې لل مې کرلي دي او لل مې نه کېږي، نه چښتنې اجازه کوي. باید چې اشرف غني صاحب ایاتان راولېږي او په دې دشته وګرځېږي، که نه کېږي اجازه دې وکړي چې کوچیان له ډېرو ستونزو سره مخ دي. وسلام.
السلام علیکم، زه د شکردرې د ولسوالۍ نه خبرې کوم. موږ به کوچیان یو، موږ به لومبۍ هزاره جاته تلو. اوس هم هلته هم خل نه پرېږدي، عبدالته هم په دشتو کښې خل نه پرېږدي صاحب. او خلک هم بې بونه او بې خطا په عذابوي. او عرض وکړو، عرض هم څوک نه اخلي. حکومت راته وایي خرڅ یې کوي. زمونږ د ټولو چارواکو نه دا هیله ده چې زمونږ غم وخوري. وسلام.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. موږ ته ګڼو اورېدونکو د ایس ایم ایسونو له لارې د اختر پیغامونه راستولي. زموږ په سباتنیو خپرونو کې به ډېر له دې پیغامونو نه خپاره شي. له هلمند څخه محمد قاسم ځواک وایي، د ټولو خلکو نه غواړم چې خپلو زامنو او ورونو ته د پلاستیکي وسلې او نور داسې شیان نه اخلي. او دوکاندارانو ته هم پکار ده چې دا شیان دې نه پلوري او نه دې په داسې یو څه تجارت کوي چې هغه زموږ د ماشومانو لپاره ښه نه وي. همدارنګه یو بل اورېدونکی وایي، ولی هم د خاص اوروزګان څخه دی، وایي طالبان باید د خپل لاس لاندې سیمو کې د اختر په مناسبت د هوایی ډزو مخه ونیسي. تازه خان سمسور له ننګرهار نه وایي، چین کولای شي چې پر پاکستان فشار راولي څو د ترهګرو فعالیتونه بند کړي. او عبدالواحد مدقق د لوګر نوی په لوګر کې د خوراکي موادو بیل وړ شوې دي په ځانګړې توګه د اختر د را رسیدو په درشل کې. دوستانو دا ستاسو سیمسونه به چې وملستل ستاسو نور سیمسونه به زموږ په خبرونو کې خبريږي. وس راځو د سیمه او نړۍ یو ریپورت ته د سعودي عربستان چارواکي وایي چې د جمعې پورس په موکه مکرمه کې پر حرم شریف د یوې تروریستي حمله مخه نیول شوې ده. په پیښه کې ځینې کسان ټپیان شوي. سالم محمد صالح نور جزئیات تروري.
د سعودي عربستان د کورونی چاره وزارت پرون جمعه وویل چې یو انتحاري بریټ کوونکی غوښتل د حرم شریف پر جمعات حمله وکړي، خو دغه کس هغه وخت خپل منفجره موادو ته چاودنه ورکړه چې امنیتي ځواکونو د کور محاصره کړ. د کورونی چاره وزارت په اعلامیه کې ویل سوي په داسې حال کې چې د روژې مبارک میاشت په ختمېدو ده، دریو شبکو په حرم شریف کې پر عبادت کوونکو او امنیتي ځواکونو د دې حملې پلان جوړ کړی و. په یو ودانۍ کې راګیر تن چې ګومان کېږي ځان وژون کې برید کوونکي به وو، له امنیتي ځواکونو سره ډزې تبادله کړي. کله چې کور د امنیتي ځواکونو لخوا محاصره سو، د په ځان پورې تړلې منفجره مواد وچول. د سعودي عربستان د کورونی چاره وزارت په حواله د چاودنې یو درې پوړي ځوادني ونړوله، 15 پوځیان او شپږ نور کسان یې چې د نورو هیوادونو اتبا او عبادت کوونکي ګڼل سوي ټپیان کړل. د سعودي عربستان د کورونی چاره وزارت د یوې ښځې په شمول د 15 مشکوکو افراطیانو د نیولو خبر هم ورکړی دی. نړیدلې ودانۍ ته څیرمه د پیښې یو عیني شاهد الاخباریا تلویزیون ته وویل: دا زما د ورونو کور دی چې زه یې په لاندنی منزل کې اوسېدم. کله چې مې د شر او شور ژغ واورید، ناڅاپه مې خپل مور، خویندې او ورونه د خوندیتوب لپاره بهر ویستل. دوی روغتون ته لېږدول سوي. زه هم هغه شیبه روغتون ته انتقال کړی شوم. د سعودي عربستان د کورونی چاره وزارت تر دې پیښې وروسته د مکې مکرمې د مربوطاتو ترڅنګ د جدې ښار په شاوخوا کې هم چاپی پیل کړی دي. د فرانسې خبری اجنس په حواله له تیر میلادي کال راهیسې په سعودي عربستان کې پولیسو د سعودي د اتباعو او پاکستانیانو په ګډون 40 کسان د سختریزو ډلو سره د ارتباط په تور نیولی دي. د یادونې وړ ده له 2014 میلادي کال راهیسې په سعودي عربستان کې یو لړ بمي او وسلوالې حملې سوي چې داعش یا اسلامي دولت ډلې یې مسؤلیت منلی دی.
یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه
د جوزا لولسمی د جون للمړی
ل آزادی رادیو
دوستانو دا پی یو استودیو خبرونه پایل شوې دي او تاسو هر ورځ د غرمی په 12 بجو له ازادي رادیو نه اوریدلی شئ. دا زموږ خبری خبرونه دي. وسم د دینم سات خبری مجلې ورسته مطلب راخلو. د کابل په 15 کیلومتري کې د جنوب ختیځ خوا ته افغان کندو د غره پر سر یو کلی جوړ کړي. دغه کلی سنابات نومیږي. سنابات څنګه آباد شو؟ لاملالی بشیر اور.
د زن آباد کلی مشره بی بی زکیه چې د بی بی کوه په نوم مشهوره وه په 2018 کال کې مړه سوه. د دې مشره لور 38 کلنه انیسا عظیمی میړه لري، خو د دې کلی له مشرانو ګڼل کیږي. د دوی کور د کلی په سر کې دی. انیسې فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې مور یې دغه کلی ته 15 کاله مخکې ورغلې وه. د بی بی کو لومړی میړه د راکټ په حمله کې وژل سوی و او دوهم واده یې له لیور سره سوی و چې وروسته له یوې ناروغۍ مړ سو. دې به د خلکو په کورو کې جامع پریولې، خو د کابل د کورونو کرایې ډېرې ګرانې وې. انیسې ویلې چې زنابات کې ځکه ارزانه وې، هیڅوک نه پوهیږي چې دا کلی لومړی چا آباد کړ. انیسا وایي دوی نور ښځې هم تشویق کړي چې زنابات ته کډه وروړي، ځکه دا ځای دوی ته تر نورو ځایو خوندي ښکاره سو. ډېر ژر کونډو ښځو دغه کلی ته کډه وروړل پیل کړل.
ایره به دست خودې نمې زنابه مشکل آباد کړین.
دا د رئیس ګل په نوم یو کونډه ده چې په دغه کلی کې اوسي. بی بی کو ښځو ته د یوې غیر دولتي ادارې په مرسته لیک لوست، پختن او کالی ګنډل ورزده کړل. څېړونکي ناهید ایثار فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په افغان ټولنه کې شته ته د ملکیت په سترګه کتل کیږي. کونډې په ځانګړې توګه له ستونزو سره مخامخ وي، ځکه ورته په ښه سترګه نه کتل کیږي او د اوژو بار ګڼل کیږي. دوی له تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي او ډیری وختونه اړ ایستل کیږي چې له خپلې خوښې پرته بل واده وکړي، چې په اکثره مواردو کې له لیور سره واده ته اړ ایستل کیږي. د اټکل له مخې په افغانستان کې 2.5 میلیونه کونډې اوسي او ډیری یې نالوستې دي. په افغانستان کې ډیری ښځې له کوره د باندې دندې نه لري او کله چې میړونه مړه سي له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ سي. د زناباد هغه کونډې چې میړونه یې په جګړه کې مړه سوي دي، د حکومت لخوا په کال کې یو ځل $1.5 لک ترلاسه کوي. دوی د خلکو په کورو کې کارونه کوي، ځینې یې کالي ګنډي یا خپل کوچنیان بازار ته د ګدایۍ لپاره لیږي.
دوستانو په همدې رپورټ سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. فرشتنګا په سټوډیو کې د بل نیم ساعت خبري